د بشار لیډیو د نن ورځې د نهه ساعته خپرونو په وروستۍ خبري ګړۍ کې د خپل کوربه اسرائیل الله مومن سلامونه ومنئ. هیله لرم چې روغ جوړ بیستئ. وخت ورځې 15 بجې شوي. په دې ګړۍ کې اورئ: د پولیو ضد کمپاین، د قبایلي کډوالو ستونزې، پاناما لیکس او د پاکستان سیاست، او په خیبر پختونخوا کې د نرفزیانو ستونزې. همداراز نور هم یو شمېر کورنۍ او نړیوال رپورټونه لرو او کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. خو لومړی ورځو بشیر ګواښ ته چې تاسو ته د سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی: نن په قبایلي سیمه کې د پولیو ضد څلور ورځنی کمپاین شروع شوی دی. د شمالي وزیرستان کډوال وایي حکومت د ورسره هغه وعده پوره کړي چې ویلي وو زر به یې خپلو سیمو ته ستانه کړي. او د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر چین ته په سفر دی. د خبرونو تفصیل: له نن څخه په قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ مخنیوي لپاره څلور ورځنی او خیبر پختونخوا کې درې ورځنی کمپاین شروع شوی دی، چې د چارواکو په خبره یو میلیون ماشومانو ته به پکې د دې رنځ د مخنیوي واکسین کیږي. پېښور کې روغتیایي چارواکو نن مشال رډیو ته وویل د کمپاین لپاره د خوښا 3000 ټیمونو له لارې له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دا کال خیبر پختونخوا کې د پولیو څلور، په سند صوبه کې درې، او بلوچستان کې یو کیس مخه درغلی. خو قبایلي سیمو کې د دې رنس کم نوی ناروغ نه دی ثبت شوی. هلته د ډیورنډ کرښې اغاړه په ننګرهار کې هم نن د څلور ورځو ورته کمپاین بل شوی، چې شپږو لکو ماشومانو ته پکې د ګوزن د مخنیوي واکسین کیږي. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان له 1 لک بې کوره شو کورنیو څخه د چارواکو په وینا له تیر 1.5 کال راهیسې 25000 واپس شوي دي. دا کډوال د ستنېدو د چارو تیزېدل غواړي. په بنو کې د شمالي وزیرستان یو قومي مشر ملک غلام نن مشال رډیو ته وویل چې حکومت او پوځ ویلي وو چې د دوی له سیمو یې وسلوال ویستلي، خو بیا هم د دوی واپسي ډیره رو او سسته ده.
میسره دی وعده هم په وخت باندې کړی و چې په 3 مهینه کې وزیرستان میس کلیر کوي. هغه دوه کوله تقریبا وزي هر واپسین بعد دوه میاشتې درې میاشتې په واپسی کې ټیم لاګي. میس هم بالکل دی واپسین مطمئن نه، حالانکه دا واپسین د دیوان دوکادو د خپل په ډېر مجبور حالت کې دي. کاروبارینا تباشوي دي، بچونی تباکی اخر کار دینه وسته جوړي.
بلخوا د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې چارواکو ویلي چې کله سیمې په مکمل ډول له وسلوالو پاکې شي، نو د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسي به ورسره تیز شي. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د حکومت لخوا د ټکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو په اړه تحقیقاتي کمیشن نه مني. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي لوړپوړو چارواکو پرون مشال رډیو ته وویل چې دې کمیشن کې باید بهرني کارپوهان موجود وي، ځکه چې د دوی په خبره حکمران ګوند مسلم لیگ نون د خپلو غړو او د وزیر اعظم نواز شریف د کورنیو خلاف د تحقیقاتو کولو واک نه لري. په همدې حال کې د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې مسلم لیگ په دې اړه د اپوزیشن ډلو د مشرانو سیاستوالو سره ملاقاتونه کوي. د پاناما لیکس په نامه اسنادو تر راڅرګندېدو وروسته، که څه هم د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلی وو چې د وزیر اعظم نواز شریف بچو کوم غیر قانوني کار نه دی کړی، خو بیا هم د څېړون لپاره یو کمیشن جوړی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر طالبانو سره د سولې مذاکراتو په تړاو د پاکستان د رول په حق لا خبرو لپاره چین ته ورغلی دی. د هغه وایي تواب غورزنګ نن مشال رډیو ته وویل چې چین پر پاکستان فشار راوړلی شي چې طالبان سیاسي روغې جوړې ته حاضر کړي.
د افغانستان د حکومت توقع همیشه د خپلو ټولو همسایګانو نړیوالو متحدینو څخه دا دی. د افغانستان د تلپاتې سولې په ټولو هغه عواملو د خپرو فشارونو څخه استفاده وکړي څوک چې د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش لرلی.
یاد دې وی چې چین د امریکا، پاکستان او افغانستان ترڅنګ دغه څلور اړخیزي کمیټې برخه دی چې د طالبان سره د سولې د مذاکراتو په اړه هلې ځلې کوي. افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي وسلوالې ډلې د ویستلو په اړه په مشروط ډول غور کېدلی شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ویان مرستیال دوا خان مینهپال نن مشال ریډیو ته ویلي د دې لپاره شرط دا دی چې د یادې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته ورشي او غړی یې له جنګه لاس واخلي. مینهپال زیاته کړه چې له پاکستانه کابل ته ورغلي د حزب اسلامي پلاوي سره یې د سیاسي روغې جوړو لپاره په ډیرو خبرو سلا شوې ده. حزب اسلامي له افغان حکومت غوښتي وو چې د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره باید ملګري ملتونه او امریکا د دوی د مشرانو نومونه د ترهګرو له تور لیست څخه وباسي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. اردن وایي له تهران څخه یې خپل سفیر د ایران او سعودي عرب ترمنځ د رواني کشالې په مهال د سلا مشورې لپاره ورغوښتی دی. د اردني حکومت ویان محمد مومونی وویل چې دا کار یې په ګاونډیو او ځانګړي ډول خلیجي هیوادونو کې د ایران د مداخلې له کبله وکړ. سرکاري مطبوعاتو د نوموړي له خولې ویلي چې د عربي هیوادونو کې د خودمختاری د احترام په اړه ایران د اردن او نورو هیوادونو غږ ته څه ځواب نه دی ویلی. اردن وروستی هغه سنی اکثریتي هیواد دی چې له تهران خپل سفیر ورغواړي. د دې کال په لومړیو کې سعودي عرب د ایران سره اړیکې قطع کړې وې. او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په یو نه اعلان شوي سفر بغداد ته رسیدلی دی او د عراقي چارواکو سره د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د امریکا ممکنه اضافي مرستو په اړه خبرې کوي. نن د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي مطبوعاتو ته ویلي چې د عراق سره د مرستو معنا دا هم کیدی شي چې په کم شمیر کې اضافي امریکایي ځواکونه د جګړې میدان ته واستوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار سراج زهیر تاستا په پا پاکستان کې د نن ورځې د کرنسیو بیې او د ځینو پښتنو سیمو د موسم حال وایي.
نن د ګل په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.78 روپۍ او په 1.79 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.65 روپۍ او په 23.90 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.90 روپۍ او په 23.10 روپۍ او یو افغانۍ په 2.25 روپۍ او په 2.35 روپۍ او 2.85 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې باران وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 18 او زیات نه زیات 2.5، بنو کې 19 او 1.5 او کوئټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 23 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې ګړې کې به واورئ. چارواکي وایي له نن څخه یې ځینو قبایلي او نیمو قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا په بعضو علاقو کې د پولیو ضد کمپاین پیل کړی.
تقریبا 2,16,000 ټارګټ زمونږ مدې سره زمونږ 550 ټیمونه ورته اخیستي.
د پاکستان ځینې سیاسي کارپوهان وایي د پاناما لیکس په مسله د هیواد کې روان سیاسي اړې ګړې د جمهوریت لپاره خطر دی. د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي د قبایلي سیمو کډوال وایي زر تر زره دې خپلو سیمو ته ولیږي.
واپسی مشته یو ټینشن جوړ شوی ده، زغمی مریضونه جوړ کړلی.
جنرل صاحب ته، وزیر اعظم صاحب ته سوال کو چې دا خلچ کیمادو کنه په خیریتي سره ورسه خپل کلی ته روړ شي.
د خبر پښتونخوا د نرخزیانو صوبایي تنظیم په سرای نورنګ کې د پولیسو لخوا د دوی پر هجراګانو ملګرو د شوي تشدد پر ضد خبري غونډه کړي. او په سوات کې د سپرلي مشاعرې حال به درکوو چې پکې د مزاحیه شاعر ظفر خان ظفر شعرونه هم اوري.
زلمی چې راشي خلک الله وباسي، د ناوې کور ولا الوه وباسي، او زه چې دیدن لستا کوسي ته راشم خلک سیکل نه مې هوا وباسي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت وردون کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې لنن څخه یې د هغه هیواد په ځنو قبایلي او نیمو قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا په بعض علاقو کې د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین پیل کړی. دا براسې حال کې دا چې د روان میلادي کال په اوږدو کې په قبایلي سیمو کې کوم ماشوم ته د پولیو ناروغۍ لګېدو پیښه نه ده ثبت شوې. تفصیل له اسلام آباد د مشال ډیو خبریال سراج زهیر کوي.
په پیښور کې د ایمرجنسی اپریشن سینټر فاټا چرواکي مشال ریډیو ته وویل چې نن د قبایلي سیمو په جنوبي شمالي وزیرستان او ایف آر بنو په ګډون په ځینو نورو علاقو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څلور ورځنی مهم پیل شوی دی او په دې مهم کې 2,974 ډلو په ذریعه به 9,090,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دغه رنګ د خیبر پختونخوا د پولیو کنټرول سیل په وینا چې درې ورځنی د پولیو ضد مهم کې به د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې ماشومانو ته څاڅکي ورکولې شي چې پکې له 300,000 نه زیات ماشومان د پیښور او خوښا سیمو شامل دي. د خیبر پختونخوا د پولیو ضد څاڅکو مهم په حق له د صحت ادارې او چارواکي ډاکټر اکرم شاه مشال ریډیو ته وویل چې دوی ټولو 19 ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین اعلان کړی و خو په درېو ضلعو لکه مروت، سوابی او تورغر کې دا مهم وځنډول شو کوم چې بعد دوه درې ورځو کې بیا پیل شي.
د دې لپاره موبایل ټیمونه چې کوم جوړ کړی شوي دي 10,500 موبایل ټیمونه دي، 2,573 د دې لپاره سپروایزر دي چې دا موبایل ټیمونه به څوک سپروایز کوي.
همداشان چې د قبایلي سیمو د پولیو د مهم لړکی مشال ریډیو د خیبر ایجنسی د سرجن ډاکټر ریاض نو پوښتل نو دا هغه وینا وا
دا موږ مطلب 500 ورځې باندې هغه تقسیم کړي اړ یو تحصیل یونین کونسل ورته اعلان دی هغه باندې هغه زمونږ ارسه جوړ شوی دي او تقریبا 2,16,000 ټارګټ زمونږه او دې سره زمونږ 550 ټیمونه ورته اخیستي.
د فټر سیکرټریټ په وینا چې په قبایلي سیمو کې 13 میاشت د پولیو ضد مهم 98% کامیاب شوی دی او د کال 2015 د نومبر میاشت نه تر دې دمه په فاټا کې یو د پولیو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
همدې موضوع کې پاتې کیږو، نه یوازې په قبایلي سیمو کې بلکې اخوا په افغانستان کې هم د پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. په ننګرهار کې د پولیو پر ضد د ویکسینو د څاڅکو څلور ورځنی کمپاین رپیل دی. د روغتیا چارواکي وایي چې د پولیو پر ضد د ویکسینو د څاڅکو په دې دوره کې باید څه باندې 650,000 هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د ویکسینو دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د دغه کمپاین پرانسته د دوشنبه یا ګل په ورځ د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول یو ماشوم ته د دوه څاڅکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل د پولیو په ضد د واکسینو په دغه کمپاین کې به هم یو شمېر ولسوالیو کې تر 10,000 پورې ماشومان د واکسینو له څاڅکو څخه محروم شي.
موږ شپږ لکه 2,000 شاوخوا کې ماشومان چې دي هغه موږ چارګر څو میاشتې مخکې 3,000 ماشومان په ننګرهار ولایت کې د واکسین څخه پاتې کېدل. خو د تاسو په همکارۍ، د علما کرامو په همکارۍ دا شمېره اوس 10,000 ته راکښته شوې ده. هغه هم د کوټ، پچیرګام، دیبالا او د اچین په ځینو ساحو کې دي. دا کمپاین به 3,000 لپاره جریان لري. دغه 3,000 په ترڅ کې راځمي هدا کوشش کوو چې موږ یو ماشوم د واکسینه پاتې نشي. خو بیا هم والدینو دا مکلفیت ده چې ځانونه مطمئن کړي چې په دغه دوره کې دوی ماشومان ته دوه قطرې واکسین رسیږي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست اداري مرستیال سید عیسی سادات ډاډ ورکړ چې په ټولو ولسوالیو کې به د پوهنې ریاست اړوند کارکوونکي او زده کوونکي د پولیو په ضد د واکسینو په کمپاین کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته کوي.
موږ خپل د سي چارو مدیریت په دې راسته کې ټولو ولسوالیو ته سفرونه کړي دي او تمو ورکشاپونه دایر کړي په دې لاره کې. د ادارې د ډېره مننه کوم چې په دې راسته کې په ریاست سره همیشه همکاري کړې ده. ډاډ ورکوم چې په ریاست سره همکار ده.
د ننګرهار د اج اوقافو او ارشاد ریاست د نشراتو امیر عتیق الرحمن پزلی په ټولو ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د ویکسینو په کمپاین کې مرسته وکړي.
زه په خپل ټول علما کرام او څومره چې په ننګرهار کې دي او زمونږ په ولسوالیو کې د اوقاف مدیران دي، هغوی سره مامورین دي او په هغې ولسوالیو کې څومره علما کرام دي خطبه دي، زه هغوی ته خواهش کوم، درخواست میده چې د دغې ماشومانو سره مرسته وکړي. او هغه څوک چې د واکسین هغه بکسۍ په اوږی شاته یي، دا انشاءالله دشمن نه دی، دا دوست دی، د ماشومانو خیرخوا دی. دوی سره مرسته وکړي چې دا هلته پرېږدي او په ټولو مخالفینو ورونه زمشده دا هم د دې وطن بچیان دي، خپل بچیان چې دي دا پرېږدي. چې ګزړنی وای
د روغتیا چارواکي وایي چې د 2014 میلادي کال لپاره تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو درې پیخي سبب شوی چې دوی د کونړ شیګل ولسوالۍ په شلتن سیمه او یو هغه په هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې رامنځته شوی د روغتیا د چارواکو په وینا په شیګل ولسوالۍ کې وروستۍ پیخي داسې یو ماشوم متاثره کړې چې پلار یې د پولیو د واکسینو مخالفت کولو باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
دا مشال رادیو دا
لچمالی وزرستان به کور کله شی خرخ وای چې نور د کډوالۍ ل ژوند په تنگ راغلی او حکومت دې د واپسې دقیق نیټه وټاکی دا کډوال ته به چې غوښتنه یې و نه منل شوې نو په احتجاجي مظاهرو به لاس پوری کړي نور تفصیل لسمې د مشال دو خبريال عمر دراز وزیر کوي
شمالی وزیرستان به کور شوی کډوال وای دولت ورته د واپس تانه دو مخصوص وخت نه پګوته کوي دوی وای د ګرمۍ موسم په خوره دو دی او کډوال دغه ګرمي په خیمو کې نور نه شي زغملی د شمالی وزیرستان یو مشر ملک غلام وای د واپس یې عمل ډیر سست دی او لږ یې کورنۍ چې واپس ولیږي نو په میاشتو پکې ځنډ راولي چې داسې واپسی خو په کالونو کې ممکن نه دی
مثال دی ودا هم په وخت بنده کړی وه چې په تین مهینه کې وزیرستان مش کلیر کوي هر دوه کوله تقریبا وځي هر واپسۍ نه بعد دوه دوه میاشتې درې درې میاشتې په واپسي کې ټیم لاګي مین هم بالکل دې واپسۍ نه مطمئن نه وي حالانکه دا واپسي نو دی ودو کادو د خپل په ډېر مجبور حالت کې دي کاروباري نه تبه شوي دي بچونې تبه کیږي اخر کار دینه وسته جوړي نه دا مش بالکل مجبوري دې خراب مش ان شاء الله خپل سره ججی نه خپل پر دنیا ته بیا هم پیش کوي
عزیز رحمان مانوای دوا ویش کلیو واپسی لپاره اندراج پینځه میاشتې وړاندې شوه خو لا یې هم د واپسۍ سامل نشتا او د پوینا د دوی ورکوټي سو کورونو واپسی ته هم د پورا کلی نامه ورکول شي
دوی چې مشتا پی کلای اول اصلو او ته پی کلی شو غونډی کلای غونډی کلی شي پینځه کېری نه دي دای درې درې کېری نه واپس کوي اس لکه دوی وشت کله کلی دغه انټری دی کړی دو پینځه میاشتې شپږ میاشتې واپسی نشتا واپسی مشتا یو ټینشن جوړ شوی دا زغمی مریضونی جوړ کړی
د میر علی د کوسیدون کې ملک لال ساده میر چې خپل سیمه تا وړاندې واپس تللې مشال تا وویل د میر علی او میران شال لوی لوی کلیو واپسی دی وکړي نو هله با وزیرستان کې آبادی راځي
بچار دا غو چې دی در خلا وشي اسو خله هم سکی پوز در تخت ته خله راسه او وطن به بوز شي ځکه چې هم حاجه کې مدو کنه وزیر وی مختر را روغلا جنرال صاحب تا او وزیر اعظم صاحب تا سوال کو چې دا خل چې مدو کنه په خریتی سره ورسه خپل کلی دروټ شي کوم نقصان نه چې شو دی هغه په چار بجې خلک ته ملاو شي کینې نړنګ دی اول می سکی مدو مطمئن نه
د شمالی وزیرستان کډوالو واپسې د غزن پاړه مو چې کلا د اف ډی ایم ای چارواکو نو پختل نو دوی وویل د ډیرو سیمو واپسې لپاره اندراج شوه او دوی ټوله تیاری هم نیولې خو سیمه کې د صفایي یعنی کلیرنس او هلته د ژوند بنیادی سهولتونو جوړولو په بنیاد دوی ته د یو یو کلی واپسې لپاره ویلې شي خو د پوینا زر به یو ځل بیا واپسې عمل شروع شي دا یادونه ده چې شمالی وزیرستان د اف ډی ایم ای شمیرې تر مخه څه باندې یو لک کورنۍ بې کوره شوې چې د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهسې د واپسۍ دغه عمل کې یوازې تر اوسه پورې 15,000 کورنۍ واپس تللې او نږدې 80,000 کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند تېروي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال لري ته غوښتې په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو ځنې غړي وایي چې په فاټا کې د اینیو انتظامی اصلاحاتو پر موضوع د خبرو لپاره باید د پارلمان ګډه او غونډه راوبلل شي تفصیل سراج زهیرا کوي
د روانې میاشتې په 14 نیټه د قامی اسمبلی غونډې دوران د باجوړ ایجنسۍ نه د قامی اسمبلی غړي شهابالدین خان خپل وینا کې ویلي وو لکه څنګه په یو قامی مسله د پارلیمان ګډه غونډه رابلل کیږي نو د قبیلی سیمو مسله هم قامی ده باید چې په دې باندې هم ګډه غونډه راوبلل شي نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې وي
د پیایو د ملازمینو لپاره او د یمن لپاره خو جوائنټ اجلاس راغوښتل کیږي چې یمن زموږ د وسمندر لري بیا د پیایو ملازمین ټیک د جې روزگاری مسئلہ دا هغه به روزگاره کیږي خدای غي د مرګ د ژوند مسئلہ نه دا د غي د انساني حقوقو د مالولو مسئلہ نه دا بلکې د غي د روزگار مسئلہ نه پغې جوائنٹ سیشن راځي او د اوسه پورې پاټا هغه زیر بس نه راوړل کیږي دا ولې د څه وجه چې پارلیمنت کې په دې باندې خاموشي ده او مجرمانه غفلت دی په دې کې شاجي ګل جی صاحب ما ملګرو مهنت وکړو هغه کې مونږ یو ایڈجرمنٹ موشن هم راوړی چې په هغې د ټولو سیاسي پارټو د ګوندونو د ممبرانو د خطونه دي او مونږ دا غواړو چې دا په دې باندې دوه درې ورځې بحث کړی شي په اسمبلی کې چې دا آئین ولې لاګو نه دی.
کله چې مشال ریډیو د اورنګزیب ایجنسی نه سینیټر اورنګزیب خان نه په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې د دې به کوشش وي چې حکومت دې ته مجبور کړي چې د سینیټ او قومي اسمبلی ګډه غونډه راوبلي چې پکې دا مسله راپورته کړي. اورنګزیب خان وویل
خلک دا غواړي سوال د خپلو کورونو باندې شو هغه نه بعد به مونږ ورته بیا پاس ډوډۍ ځواب ورکوو چاهے مونږ د خپل فاټا کونسل جوړ شي سپیشل پیکج سره مونږ خپل علاقې کې امن راشي بیا به مونږ پاس ډوډۍ ځواب ورکوو ته مونږ داسې طریقه کار په کار دی. نو موجوده حالات داسې نو مونږ بالکل لګي وو کوشش وو اندازې جوینټ سیسي کې دا آواز مو اوچت کړو موجوده په 40 اف سی آر په بره کې ټیک مونږ لک چینج غواړو هغه حقوق ته مونږ ملو شي چې کوم حقوق په سبا کې تا ولې چې مونږ تعلق فدرال سره دی هغه مونږ غواړو چې مونږ خپل های کورټ ری سپریم کورټ ری ټولې فیصلې دا کوم نه نو خوړو زلیل دي دا د مو کوي کوم الیکشن کول کا سلیکشن کول دا د اسلامو انشاء په خپل کوم
د ذکر د قبایلی سیمونه د قومي اسمبلی غړو په اسمبلی کې د فاټا د آئینی حیثیت بدلون پاړه یو بل جمع کړي وو په کوم چې رستو بیا وزیر اعظم نواز شریف ته فاټا اصلاحات لپاره یو کمیټي اعلان کړه. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
نن په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم په کور کې د وفاقي وزیرانو په غونډه کې د پاناما لیکس په مسله د پارلیماني مشرانو په اعتماد کې راخستو فیصله شوی. بلخوا پاکستان ترکین صاحب سیاسي ګوندونو سره د حکومت خلاف د احتجاج لپاره رابطه پیل کړې دي. تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورت کې اورو.
د وزیر اعظم لکوره جاری شوی خبر پانی په وینا وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې وزیر اعظم نواز شریف په ہدایت د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د وفاقي وزیرانو یو غونډه وشوه چې پکې د پاناما اسنادو د خبرېدو معاملي تحقیقاتو لپاره د یو کمیشن په جوړېدو او په نورو معاملاتو خبرې اترې وشوې. په دې غونډه کې دا وټاکل شو چې د سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو سره به رابطې کیږي او هغوی به یو کمیشن جوړولو لپاره اعتماد کې اخیستی کیږي. یاد دی چې وزیر اعظم نواز شریف د علاج په غرض په لندن کې دی. بلخوا پاکستان پیپلز کونو پاکستان تحریک انصاف د جسټس سرمد جلال عثماني په مشرۍ کې عدالتي کمیشن رد کړی دی او ویلي دي چې د نوموړي میرمن د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړې ده. پیپلز ګوند د عدالتي کمیشن مشرۍ لپاره د سینټ چیرمین رضا ربانی نوم تجویز کړی و خو رضا ربانی دا تجویز رد کړی او وفاقي حکومت هم دا فیصله سمه ګرځولې ده. پاکستان تحریک انصاف د حکومت خلاف احتجاج لپاره سیاسي ګوندونو سره رابطه کې دی. پاکستان تحریک انصاف په وینا چې د تحقیقاتو په اړه پاکستان پیپلز ګوند سوازه هم موقف نه لري. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه سلیم محمد وای مشکل ښکاري چې پاکستان تحریک انصاف سره احتجاج لپاره نور سیاسي ګوندونه ودرېږي.
د مختلفو پارټیانو مختلف معاملات دي چې هغه د حکومت سره چلیږي. لکه د کراچۍ او د سند معامله دانو پیپلز پارټي به کوشش کوي چې هغه د په لو پروفایل کې دا معامله خپل حل کړي او سر خپل ډیمانډ چې دي نواز شریف حکومت باندې کیږي او دا هغوی لکه څوک څنګه چې ویل کېږي چېره د هغوی به یو کمزوری پی ایم ایل این حکومت خوښي په ځای د دې باندې چې یو سیاسي انسټیټیوټ جوړ شي او انپرډکټبل فیوچر طرف ته لاړ شي. ایم پی هم داسې ښکاري چې هغه پارلیمنټري پالیټکس او د دې په حق کې ځي. دغه شان مولانا فضل الرحمان هم آلریډي نو دا داسې ښکاري داسې غټ فارمیډبل چیلنج پکې جوړ نه شي.
همدې لړکې د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر غلام مصطفی وایي
انویسټیګیشن پروسس په دایي کې دی باندې په ټایم دومره ولګي چې الیکشن په پاکستان کې بیا راشي. نو مطلب دا دی چې اوس 2016 دی او چې کمیشن جوړ شي هغه ور باندې شپږ وو میاشتې ولګي نو هغه کې هغه به فیکټس جمع کړي او بیا به هغه نه پس به هغه ډیسیژن او بیا جوډیشل انکوائری او دا دې باندې به تقریبا د دې سولوشن به سم دی. صرف دا به چې یو کمیشن به جوړ کړي او دا اپوزیشن چې دی نو هغه سره نور څه پروګرام نشته کوم دغه پروګرام د حکومت انسټیبلټي ملک کې پیدا کړي.
وزیر دیوی د روانې میاشتې وړومبۍ هفته کې قوم ته خپل خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د په کورنۍ د لګول شوو تورونو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی و خو دا کمیشن د اپوزیشن ګوندونو لخوا رد شوی و او د یو خود مختار کمیشن غوښتنه شوې وه.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. ایکسپریس ټریبیون د ډاکټر حسن عسکری مقاله خپره کړې چې پکې راغلی و دا وخت د مسلم لیگ نون حکومت لوی ازمیخ سره مخ دی. په پاکستان کې جمهوری سیاست یو ور بیا د ګډوډۍ او بې یقینۍ حالت ښکار دی. باید چې د سیاسي اړیګړې منفي نتیجو ته کتنه وشي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د یوې مودې راهیسې د پاکستان سیاست پرله پسې له بحرانونو سره مخ کیږي. د مارچ په نیمایي کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت زیاتره سیاسي چیلنجونه راکم کړل او له پوځي اسټابلیشمنټ سره یې اړیکې عادي حالت ته راغلې او د ګوند یو شمېر مشرانو د 2013 کال د انتخاباتو ګټلو سوچونه شروع کړل. خو د دوی دغه امیدونه وروسته له هغو تر خپو لاندې شول چې د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شوو دستاویزاتو کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونه رامخې ته شول. له دې وروسته د پاکستاني حکومت پوزیشن ګوندونو ته ډېره ښه موقع په لاس ورغله چې په وزیر اعظم فشار راوړي. اوس ځینې سیاسي ګوندونه د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي او بعضې بیا وایي چې د پاناما لیکس په اړه د نواز شریف د بچو په وضاحتونو کې تضاد دی. د پاناما لیکس وروستو د راپورته شوي بحران د حل لپاره د مسلم لیگ نون تګلاره په بشپړه توګه ناقصه ده. یو خوا حکومتي ګوند وایي چې کپنیانې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو دي او ذمهواري یې په وزیر اعظم نه راځي، نو بل خوا بیا وزیر اعظم قام ته په وینا کې د خپل ځان او کورنۍ دفاع کوي. همداراز بیا د مسلم لیگ نون ځینې غړي اپوزیشن ګوندونو ته دړکې ورکوي. د مثال په توګه دوی وایي چې د عمران خان درغلي یا کرپشن به په ډاګه کړي. له دې ګام سره اپوزیشن ګوندونو ته ښه موقع په لاس ورغله چې په وزیر اعظم او کورنۍ یې سختې نیوکې وکړي او تورونه پرې ولګوي. مقاله کې راغلي پر دې سربیره په پنجاب اسمبلی کې د ښځو حقونو د خوندیتوب بل تر راوړو وروسته هم یو شمېر مذهبي ګوندونه د مرکزي او پنجاب حکومتونو پر ضد راپورته شول. د پخواني ګورنر وجون کې ممتاز قادری د پلویانو لخوا په اسلام آباد کې د څو ورځو درنې هم د نواز شریف حکومت تر سخت فشار لاندې راوست. د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې ځانمرګي برید او د چوټو ګینګ پر ضد عملیاتو هم د پنجاب حکومت هغه ادابې بې بنیاده وګرځولې چې ګینې د صوبې امنیت او انتظام د دوی په کنټرول کې دی. خو لیکوال وایي د دې هر څه باوجود به عمران خان او د هغه ګوند ته ډېره ګرانه وي چې د نورو اپوزیشن ګوندونو د ملاتړ پرته د مسلم لیگ نون په حکومت فشار واچوي. پوځ دا مهال په خاموشۍ سره روان سیاسي بحران څاري او د بې یقینۍ دا روان سیاسي بحران یو شمېر نتیجې ورکولی شي. کېدای شي چې اپوزیشن ګوندونه د نواز شریف پر ضد لارو ته راوځي. دا هم ممکنه ده چې نواز شریف له کم واک سره خپل حکومت ته دوام او پوځ ته زیات اختیارات ورکړي. کېدای شي چې عبوري انتخاباتو ته لاره جوړه کړل شي. دا هم ممکن ده چې د ترګرۍ او کرپشن له منځه وړلو لپاره د پوځ په ملاتړ ولسي نظام راوړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د نرخزیانو صوبای تنظیم او ترانزیکشن نن د ګل په ورځو په سرای نورنګ سیمه کې د پولیسو لخوا د دوی پر هجلاګانو ملګرو د شوي تشدد پر ضد خبري غونډه کې د دې صوبې له حکومت یو وار بیا غوښتي چې دوی د تحفظ ورکړي او د یادو پولیسو پر ضد قانوني کاروایی وکړي. تفصیل د شبیر جان نورو.
دا خیبر پختونخوا د نرخزو صوبای تنظیم او پختونخوا کې د مدني او خیر خیګړو تنظیمونو غړو په ګډه یو خبري کانفرنس ته وویل چې 13 ورځ د سرای نورنګ پولیسو یو چارواکي اس اچ او ګل حمید بغیر د سوجي د دوی په ملګرو چاپه ووهله او د سجرم او خطا بغیر یې ووهل او تشدد یې پرې وکړو. د سرای نورنګ د نرخزو مشر رئیس عرف رخصانی مشال لیډو ته د دغه پیښې په حق باندې وویل
زما په نورنګ کې زیدا زما سره خپل شاګردان پاتې کیږي چې 94 راغلی وو ګل حمید راغلی وو شپې په 11 بجې باندې چې زما په باندې چپه والے وا زما اجراګان جی داسې والی وو کنه چې جی داسې چپې په جوړې کړې وې. کومه غلطي ده مونږ نه کومه غلطي شوې ده مونږ مړی کړی دي مونږ ګناه کړی ده مونږ څه کړی دي چې دې وچ تاسو داسې خلک راځي ټیک ته مونږ ته خلک راځي چې دې جبار گشت کوي نو زمونږ بلخانو مخې ته د ودرې کې زمونږ زینو مخې ته د ودرې کې الته د گشتونه کې الته بدې کړم نه چې الته بدې ډاکوان هم نسی.
نو ول جاته کلاس چې کله په خپل ملګرو د پولیسو لخوا تشدد په ضد د نورنګ تړنې ته رپورت لپاره ورغلل نو پولیس دوی هم په حوالات کې بندي کړ او دا غي مدنی ټولنو د پښتونخوا سول سوسایټي غړي قمر نسیم چې د نرخزو او حقونو خیګړو لپاره هلې ځلې کوي وایي چې دوی خیبر پښتونخوا وزیر اعلی کمپلینټ سیل او د پښتونخوا لخوا د پولیسو مشر ته شکایت لیږلې ده او کچره پولیس او صوبایي حکومت د خواجه سراو د تحفظ غوښتنې او متعلقه پولیسو په ضد کاروي ونه کړه نو دوی به په سړکونو روزي او یا به د عدالتونو مخه وکړي.
خواجه سرا مرګري هم دا خبرې کوي چې هغوی پولیس ته په خپلو شکایتونو باندې ستړي شوي دي او دې نه پس نیکسټ صورت حال دا دی چې یا خو په احتجاج باندې مکمل په سړکونو باندې روزي او ورسره ورسره د سپریم کورټ او های کورټ طرف ته رجوع کړي.
ولی هم په دې لړ کې چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت ویان مشتاق غنی سره بیا د تماس نیول هڅه وکړه. د هغوی مرستال مشال لیړو ته وویل چې هغه د خپلې حلقې مشرانو سره په میټینګ کې مصروفه دی. ولې د سرانو رنګ د پولیسو مشر علي اکبر مشال لیړو ته د اواز نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې دوی لوړ کې به ډېر زر پلټنې وکړي او که څوک هم پکې ککړو نو په ضد به کاروای وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیړو، پېښور.
مشال لیړو ته غوږېستې 15 بجې کېدونکې لري او بشیر ګوښ اهم سټوډیو ته راغلی. نو راځه چې له هغوی د خبرو لنډیز وکړو.
له نن څخه په قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ مخنیوي لپاره څلور ورځنۍ او خیبر پښتونخوا کې درې ورځنۍ شروع شوې کمپاین کې یو میلیون ماشومانو ته پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان له 100,000 بې کورشو کورنیو څخه د چارواکو په وینا له تیر یو نیم کال راهیسې 25,000 واپس شوي دي. د کډوال د ستنېدو د چارو تیزېدل غواړي. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د حکومت لخوا د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو په اړه د تحقیقاتي کمیشن دوی ته د منلو وړ نه دی. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي لوړ پوړو چارواکو پر مشال رډي ته وویل چې دې کمیشن کې باید بهرني کارپوهان موجود وي ځکه چې حکمران ګوند مسلم لیگ نون د خپلو غړو او د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ خلاف د تحقیقاتو کولو واک نه لري. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر طالبان سره د سولې مذاکراتو په تړاو د پاکستان د رول په حق له خبرو لپاره چین ته ورغلی. د نوموړي وایي تواب غورځنګ نن مشال رډیو ته وویل چې چین پر پاکستان فشار راوړلی شي چې طالبان سیاسي روغې جوړې ته حاضر کړي. افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي وسوالې ډلې د وسلو په اړه په دې شرط تیار دي چې د یادې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته ورشي او غړي له جنګ لاس واخلي. اردن ویل د تهران څخه خپل سفیر د ایران او سعودي عرب ترمنځ د رواني کښالې په محل د سلا مشورې لپاره ورغوښته. د اردني حکومت وان محمد مومنی ویل چې دا کار یې په ګاونډي او ځانګړي ډول خلیجي هیوادونو کې د ایران د مداخلې له کبله کړی دی. او د امریکا د دفاع وزیر ایشر کارټر په یو نه اعلان شوي سفر عراق ته ورغلی.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې بشیر ګوښ وړاندې کول. په دې نیمای کې به ستاسو لپاره د سپرلي مشاعرې په اړه ریپورټ هم دراورو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستې رابع اکرم خان ته وکړه.
د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي عموما چې کله بشري حقوقو په اړه پاکستان کې خبرې کیږي نو دا خبره مخې ته راځي چې قوانین او قراردادونه منسوبېدل کافي نه دي ځکه چې پاکستان کې قوانین شته او که په مناسب ډول دا نافذ کړی شي نو ښې نتیجې ورکولی شي. ادارې په وینا اصل مسله د دې نه نافذ کېدل دي. ادارې مخکې لیکي د بشري حقوقو احترام او قوانینو حفاظت لپاره پکار ده چې زموږ تعلیمي نظام کې دې لړ کې لږ بدلون وکړی شي. ادارې زیاتوي د بشري حقوقو مضامین په نصاب کې شاملولو په اړه سنسوبي حکومت لخوا هدایت هم جاری شوی وو او د سند صوبې تعلیم محکمه دا دعوه کوي چې تعلیمي ماهرینو او د ماشومانو د نفسیاتو ماهرینو په مضامینو کې د بشري حقوقو وساحت ته عین مطابق کړی دی. ادارې وایي سګونکو ته بشري حقوقو په اړه سکړې ورکول لپاره دا کوشونه د ساینې وړ دي. که زموږ ماشومانو ته د جنس، مذهب او یا نسل پر ځای د بشري حقوقو درس ورکړی شي نو دا به یو خوشاین بدلون وي. ادارې لیکي دا به کتل کیږي چې آیا نور صوبو کې به هم دا شروع شي. خو دا سم اړخ ته یو ښه قدم دی او هیله ده چې نصابي کتابونو کې به د صنفي مساواتو او اقلیتونو د حقوقو غوندې مضامین به هم شاملېږي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي دوه هفتې تیرېدو نه پس د پاناما اسنادو د تحقیقاتو په اړه سیاسي مشورې ترمنځ اختلاف لا برقراره دي. ادارې وایي پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف د جسټس سرمد جلال عثماني په مشرۍ کې کمیشن جوړول رد کړی دي او وجه یې دا مخې ته راغلې ده چې د جسټس سرمد جلال عثماني میرمن د مسلم لیگ نون غړې ده. ادارې وایي د وزیر اعظم نواز شریف لندن ته تلو په اړه هم د وفاقي وزیرانو متضاد بیانونه د شکونو وجه جوړیږي او خلک په دې سوچ مجبور دي چې آیا واقعي څه مسله شته. ادارې وایي په اخلاقي چارواکي توګه د ځینو ملکونو چارواکو د خپلو عہدو نه استعفی ورکړي دي. د پاکستان حکمران ګوند د اخلاقي ساق د بحالې واحده لار دا ده چې تحقیقاتو کې د خپل بېګناهۍ ثبوت ورکړي او د دې لپاره ضروري ده چې تحقیقات د یو داسې کمیشن د لارې وکړی شي چې په هغې ټول متفق وي. دری اخري کلي کې که چیف جسټس په مشرۍ کې کمیشن جوړیږي هم نه، خو بیا هم د پارلمان په مکمل اتفاق غیر متنازع او خودمختاره تحقیقاتي کمیشن جوړول پکار دي، نو د دې متفقه توګه کمیشن فیصله به ټول قوم ته قبولوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د الجزیرا ټلویزیون پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه وایي د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرایم د مخنیوي بل منظور شوی چې د بیان ازادي تر پښو لاندې کوي. د بشري حقونو ادارو پر دې بل نیوکې کړي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي ویره څرګندېږي چې القاعده وسلواله ډله ښایي یوارې بیا په افغانستان کې ځان قوي کړي. د رویټرز په خبره د طالب وسلوالو ترمنځ اختلافات او القاعده ته ګټه رسولي چې له وجې یې کیدای شي د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهالویش اهم اغېز وشي. د دواړو لیکنو غټې برخې له منور شاورو.
د الجزیره ټلویزیون دا رپورټ وایي د تیر زیارت په ورځ د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د انټرنیټي جرمونو خلاف قانون یعنی سایبر کرایمز بل په درون اکثریت منظور شو، خو د مدني ټولنو کارکوونکو او ځینې پارلماني غړو د دې قانون په نتیجه کې د اظهار د ازادۍ د متاثره کېدلو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. رپورټ د حکومت لخوا وایي دا قانون به د انټرنیټ د لارې د جرمونو نه علاوه د نفرت خورولو مخنیوی هم کوي او دا راز به هغه ټولې هلې ځلې قابو کړی شي چې په مسلکي او مذهبي بنیاد د خلکو د پارولو ذریعه جوړیږي، خو د انټرنیټ د لارې د اظهار د ازادۍ لپاره کارکوونکي وي غیر سرکاري ادارې بولوبي ویلي د لړکې دا خبره یقیني کول به ډیر ګران وي چې په انټرنیټ کومه خبره قانوني ده او کومه غیر قانوني. یا د ادارې ویلي چې په دې قانون کې د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان نه بي ځایه ګټه پورته کړی شوی. په کار دي چې حکومت د دې پر ځای د هیواد پرمختګ او د ولس ستونزو هوارولو ته توجه ورکړي. بلخوا د رویټرز خبری اجنسی په یوه لیکنه کې راغلی افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د یوې مرکې پر مهال ویلي د مولا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدلو نه پاس چې د افغان طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر کوم اختلاف رامنځته شوی، هغې القاعده ته ډېره ګټه رسولې چې په نتیجه کې یې د ترهګرۍ خلاف جګړه نوره پیچلې شوې ده. دا رپورټ وایي ممکنه ده چې د جنرال نیکلسن دا سرګندونې د افغانستان نه په راتلونکي کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان متاثره کړي، ځکه چې نړیوال ځواکونه د القاعده د ختمولو لپاره افغانستان ته تللي وو او که یو وار بیا القاعده مضبوطیږي نو دا به د افغانستان او د ټولې نړۍ لپاره خطر وي او په نتیجه کې به یې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه د وتلو پلان ته په بیا کتنه مجبوریږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره 15,500 ته د کمولو په حق له غور کیږي، خو ځینې امریکایي سیاستوال او افغان کمانډران په واشنگټن ټینګار کوي چې د ځواکونو شمیرې کمولو پلان ته دی یو وار بیا کتنه وکړي، ځکه داسې فکر کیږي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس د افغانستان امنیت د اندېښنو سره مخ کېدلی شي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخي په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
مشال لړیو ته غوږیستئ. په داسې حال کې چې د اسرائیل لخوا د ګولان د لوړو اشغال د عربو او اسرائیلو د کړکېچ له مهمو مسایلو څخه دی، د اسرائیل وزیر اعظم ویلي دي چې د هیواد پوځ به یې هیڅکله هم د ګولان له لوړو څخه ونه وځي. نتنیاهو زیاته کړې هغه وخت رسېدلی چې نړیوال پر دې سیمه د اسرائیل ولکه په رسمیت وپیژني. دمشق د اسرائیلو د دې اقدام پر وړاندې ملګرو ملتونو ته شکایت کړی.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرائیلو په لاس کې وي. نتنیاهو دا څرګندونې د اسرائیلو د حکومت د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د کابینې په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې تشریفاتي مراسمو کې چې د ګولان په لوړو کې جوړ شوي وو، نوموړي ټینګار وکړ چې اسرائیلي سرتیري به له دې ستراتیژیکې سیمې څخه هیڅکله هم ونه وځي.
בחרתי לקיים את ישיבת הממשלה החגיגית ברמת הגולן.
ما د کابینه د دې جشنی غونډې د جوړولو لپاره د ګولان د لوړو سیمه ځکه خوښه کړه چې دا سرګند پیغام ورکړم چې د ګولان لوړې به د تل لپاره د اسرایلو په لاس کې پاتې شي. اسرایل به د ګولان له لوړو څخه هیڅکله هم ونه وځي. نتانیاهو هم دراز وویل په دې کې شک لري چې سوریا به بیا خپل هغه دریز ترلاسه کړي چې د کورنۍ جګړې له پیل مخکې یې درلود او زیاته یې کړه چې دای په سوریا کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد له هڅو سره مخالف نه دی، خو په دې شرط چې دا هڅې د اسرایل امنیت له ګواښ سره مخامخ نه کړي. نتانیاهو یادونه وکړه چې په اوسنیو سرحدونو کې به بدلون رانشي او هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال د ګولان پر لوړو د اسرایلو ولکه په رسمیت وپیژني. اسرایلو په منځني ختیځ کې د 1980 کال په جګړه کې د ګولان لوړې له سوریې څخه ونیولې او په 1981 کال کې دا سیمه د خپلې خاورې زمیمه کړه. دمشق د نتانیاهو د وینا په اړه سمدستي غبرګون وښود. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا ته خپل اعتراض وسپاره او دای یو پرونکی اقدام وباله. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ګولان لوړې د خپل خاورې اشغال شوې برخه وبلله او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر اسرایلو له دې ځایه د وتلو لپاره فشار راوړي. د ګولان له لوړو څخه د اسرایلو وتل تر ډېرې مودې د اسرایلو او سوریې ترمنځ د سولې د بحثونو مهمه برخه وه، خو په سوریا کې د کړکېچ له پیل او د دې هیواد له ټوټې کېدو سره سوریې ته د دې سیمې چې د اسرایلي وګړو لپاره هیڅکله په زړه پورې نه وه د بیرته سپارلو احتمال اوس تقریبا له منځه تللی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرتز اوریدل شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار د چین په سفر دی او په پام کې دا چې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړي. له دې مخکې د سولې د عالي شورا یو مقام د پاکستان ونډې ته د اشارې په ترڅ کې ویلي وو چې د راروانو خبرو نتایجو ته ډېره امیدواري نشته. تفصیل له احمد تکلو.
د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به له چینایي چارواکو سره په رسمي کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا ویاند وایي حنیف اتمر به چین ته د رسمي سفر په ترڅ کې چې د سه شنبې په ورځ پیلېږي د سولې په بهیر کې پر ښکېلو بهرنیو لوبغاړو د فشار راوړو غوښتنه هم وکړي. د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به په پیکینګ کې په رسمي کتنو کې د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
د دې سفر هدف دا دی چې د افغانستان او چین د اړیکو پر پراختیا، د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د چین د اړیکو پراختیا، د تروریزم په مقابل کې د مشترکې مبارزې، د سولې د پروسې او همداراز د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط د چین د چارواکو سره خبرې وشي.
چین د افغانستان د سولې د هڅو مهم اړخ دی او په څلور اړخیزو خبرو کې چې افغانستان، امریکا او پاکستان یې درې نور اړخونه دي مهمه ونډه لري. افغان حکومت او طالبانو په 13 جولای میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې مخامخ رسمي خبرې اترې وکړې، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو ترسره نه شو. که څه هم د څلور اړخیزو غونډو په لړۍ کې د سولې د هڅو په اړه ډېرې خبرې شوې، خو په دې غونډو کې د طالبانو استازو ګډون نه درلود. افغان چارواکي وایي چې د څلور اړخیزو غونډو 15مه ناسته هم په نږدې راتلونکي کې جوړیږي. د افغانستان د سولې شورا دې غونډې ته ډېره خوشبیني نه لري. د دې شورا مرستیال عطاالله سلیم پرون وویل د سولې د عالي شورا پلاوی به په غونډه کې ګډون وکړي، خو نتایجو ته یې ډېره هیله نشته.
در صورتی که زمینه مساعد شوه، نشست برگزار شوه.
په هغه صورت کې چې زمینه برابره او غونډه جوړه شي، د سولې د عالی شورا پلاوی موظف دی چې ګډون پکې وکړي. خو موږ ډېر ډاډه نه یو، ځکه پخوا هم څو ځلې ژمنې شوې دي، خو پر ژمنو عمل نه دی شوی.
وعده شده به وعده عمل صورت نه گرفته.
افغان حکومت، چین او متحدو ایالاتو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې وسلوال طالبان خبرو ته کینوي، ځکه عمومي باور دا دی چې د طالبانو مشران د پاکستان تر اثر لاندې دي.
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
د پاکستان نیشنل ورځپاڼه کې لیکوال افراسیاب خټک لیکي چې دا مهال په پاکستان کې یوه طبقه داسې هم شته چې غواړي د دغه هیواد موجوده پارلماني نظام ته زیان ورسوي او هغه نظام راولي چې پخوانیو ډیکټریټرانو به کارولو. نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیشن کې سیاستوال افراسیاب خټک په خپله یوه مقاله کې لیکي چې تېره اونۍ د دغه هیواد د سنټ یا ایوان بالا په ودانۍ کې د پاکستانی دستور د جوړېدو په مناسبت د یوې غونډې حال ځکه د پاکستانی رسنو نه پاتې شو چې هغوی د پاناما لیکس په اړه بې ځایه بحثونو کې بوخت وو. د ورځپاڼې په خبره د دغې غونډې مشري د سنټ چیرمین میا رضا ربانی کوله او پکې د دغه هیواد د لویو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون کړی و. په دغه غونډه کې ګډونوالو د هغو واکمنانو سخته غندنه وکړه چې د آئین سپکاوی او سرغړونه یې ترې کړې. ټولو ویناوالو په یوه خوله غوښتنه وکړه چې په کار ده د آئین د شپږمې مادې تر مخه د آئین د خلاف ورزۍ مرتکب شوو کسانو ته سخته سزا ورکړل شي چې په مستقبل کې څوک بیا د آئین د پامالۍ جرأت ونه کړي. لیکوال غونډې ته د سینټ د چیرمین میا رضا ربانی د وینا په حواله زیاتوي چې ښاغلي ربانی په خپله وینا کې د دغه آئین د جوړونکي پخواني پانسي شوي وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د هغو خبرو تکرار وکړو چې پکې ویلي وو چې کچېرې هم د آئین خلاف ورزي وشوه نو د همالیا غره به هم په جړا شي او د اوښکو سیلابونه به هر څه د ځانه سره لاهو کړي. مقاله کې راغلی چې دا مهال د ښاغلي ربانی دا خبره د وخت مناسبت سره ډیر تړون خوري ځکه چې دا تلسم آئینی ترمیم نه پس داسې ډیر آوازونه تر غوږو کیږي چې پکې په موجوده جمهوري وفاقي پارلماني نظام بریدونه کیږي او دا هغه خلک دي چې په ډاګه د هغه صدارتي نظام غوښتنه کوي چې ټولو پخوانو ډیکټیټرانو خپل کړی و او دا مهال چې موږ څومره ستونزو سره مخ یو د هغې بنیادي سبب همدغه ډیکټیټران او د هغوی ملاتړي وو چې آئین به یې خپو لاندې کولو. سیاسي څیړونکي په دې نظر دي چې په 2014 کال کې د تحریک انصاف او د هغوی د ملاتړو لخوا د احتجاجي سیاسي ناشتې په نامه چې کومه محاصره شوې وه اوس بیا هغه ډول د یوې بلې ناشتې خبرې کیږي. خو دا ځل ښکاري داسې چې عمران خان نه غواړي چې یوازې په احتجاج لاس پورې کړي بلکې دې ځل ځان سره نور سیاسي قوتونه هم یوځای کول غواړي. د ورځپاڼې په خبره تیرې احتجاجي ناستې دغه هیواد جمهوري پارلماني نظام تر دې حده کمزورې کړو چې د سیکیورټي اسټابلیشمنټ رول یې د دغه هیواد په خارجه او داخله چارو کې نور هم پیاوړی کړو. اوس په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي ادارې د اپیکس کمیټو په نامه پراخ مداخلت کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال رادیو ته غوږیستئ. په مومند ایجنسۍ کې د وامي پارک یا سیلزه په جوړونه کار شروع دی. دا پارک چې به پرې 40 میلیون روپۍ لګښت راځي په کړپا کنډاو کې جوړیږي چې په ګرده قبایلي سیمه کې به لومړی دغه ډول پارک وي. په دې کې به وړوکې باراني بند او د ځنګلي ځناورو او مرغو زی لکه چړیاګر اهم په دې کې شامل دی. چارواکي وایي چې امکانات دي چې پر روان کال کې دا پارک د سیلګرانو پر وړاندې پرانستل شي. تفصیل له سیمې د مشالې ډو خبریال شانواز ترغزی راکوي.
د محمود ایجنسۍ په کړپه کنډو کې په 40 میلیون روپو د سیلګری زی یا پارک جوړونه باندې کار شروع شوی. د کړپې کنډاو د غلنۍ او د 51 ترمنځ غریزه سیمه ده چې پکې د محمود او باجوړ لوی سړک تیر شوی او د حکومتي چارواکو په وینا دغه سیمه د سیالګری لپاره ډیره مهمه ده او د سیمې ولس په دې پارک خوشاله دي. ملک ایاز خان حلیم زی وای
ټولې
من د سرګرمه به یو خشته ځای جوړیږي. مونږ حکومت ډېر زیات شکر گزار یو. پخپله زمونږ زړونه چودېږي. مطلب دا دی چې زمونږ په ایجنسۍ خشکې علاقې دي. مطلب دی زمونږ دپاره پخپله د ناستي او د ولاړي چې داسې خشته ځای پیدا شي په هغې باندې د سړي د سوچ نه دا تعصبات دا ټول خراب سوچونه داسې لرې کېږي.
امجد علي مومن یو تعلیم یافته ځوان دی او وایي چې په محمود ایجنسۍ کې د سیالګرۍ لپاره کوم مخصوص پارک جوړونه ضرورت هم دی او دا به د امن یو ښه پیغام هم نړۍ ته ورکړي.
بل دې سره به مختلف قسم خلک په روزګار شي چې خلک پکې خپلې کوکې ولګوي، جوسونه وغیره، هر څه چې پکې ملاویږي د خلکو د تفریح دپاره او خصوصا د نورو علاقو خلک چې راځي دلته هم سیل کول دپاره، نو دلته به د امن دا یو نښه وګرځي چې یاره دلته په محمد ایجنسۍ کې او په فاټا کې دلته امن شته انشاءالله او امن راغلی دی. خیر
د محمود ایجنسۍ دا پارک یا سیل ځای چې ګرد قبایلي سیمه کې له ټولو اولنی حکومتي ګام دی. ګلزاده محمد وایي چې د امن لپاره که لوبې او تعلیم ضروري ګڼل کېږي نو سیال ځای هم ډېر ضروري دی.
د بار نه به خلک راځي هغې ته به هم په دغه ځای کې ښه مزیدار د سیل کوونکي یو ځای میلاو شي. د دې نه علاوه دا به د مومندو یو ښه ایمیج په بار دنیا کې.
بلخوا د یاد پارک په اړه حکومتي چارواکي وایي چې په دې کې به ځنګلي ژوند لکه مرغۍ، مرغابۍ او نور ځناور هم ساتلی شي لکه چړیاګر او وړوکی باراني بڼ به پکې هم جوړولی شي او زیاتوي چې امکانات دي راتلونکي کال کې دغه پارک د سیالګرۍ لپاره پرانیستلی شي. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
په خوست کې د دولسو ښوونځیو د سپورټي لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ ترسره شوې. یادې سیالۍ چې د سپورټس د پرمختیایي سازمان او د ځایي پولیسو په مرسته سرته ورسېدې چې موخه یې د نشهیي توکو څخه د ځوانانو راګرځول او پولیسو سره د کلیوالو ځوانانو د همکارۍ ډېرېدل ښودل شوي دي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې اورو.
د دنیا پوهنتون رئیس هنگدل ویل چې دا ګام د لوګر د ځایي چارواکو د پرلپسې غوښتنو او ځوان نسل ته د زده کړو د فرصتونو د برابرولو په موخه اوچت کړی دی.
200 ځوانان ما به 80% تخفیف.
200 ځوانان مو په 80% کمښت کې که په کلنۍ ډول محاسبه کړو هر کال 80,000 افغانۍ کېږي. خو دوی یوازې په ټول کال کې خپل اداري لګښتونه ورکوي جذبوو. لس تنه لوګري معیبین چې فزیکي توانمندي ونه لري که محاسبه وشي 3,200,000 افغانۍ کېږي په وړیا توګه د فول سکالرشپ ډول د لوګر والی ته ورکوو او دوی ته د وړیا تحصیلاتو زمینه برابروو.
کریم 4 سال از 10 نفر 3,200,000 مشه ایران فول سکالرشپ بر جناب والی صاحب.
د دنیا پوهنتون رئیس جاتوی چې دوی د هغو لیسانس ځوانانو لپاره هم 50% تخفیف په پام کې نیولې چې غواړي د ماسترۍ په کچه تحصیلات وکړي. یو تن ځوان چې د ماسترۍ د دورې لپاره د تخفیف پر اعلان دو او د تحصیلاتو د دوام لپاره چمتو شوی شرایطو ته خوښ دی وایي.
نوم محمد کاظم دی. زه لیسانس هم خوشبختانه چې نن لوګر کې کومه غونډه جوړ شوې وه د دنیا پوهنتون لخوا لوګریانو ته دا زیری ورکړل چې هغه کسان چې لوړ زده کړې لري او مسایل لپاره اقتصادي ستونزې لپاره نشي کولی چې خپل مسایل دوام وکړي دوی موږ لپاره یو زیری ورکړل چې تاسو لپاره موږ 50% تخفیف درکوو او دغه نه چانس نه په ګټه خصوص سره به موږ انشاءالله د ماسترۍ منبر هم انسو.
د نظر خاوند عبدالرحمن تسل په دې اند چې نن سبا د ټولنې ځوان قشر د زده کړو اړتیا محسوسه کړې ده او دوی د انګیزه اخیستي چې د زده کړو پرته تیاره ده او پرمختګ ممکن نه دی.
که موږ تاسې وګورو نور نړۍ د پرمختګ په حال کې ده او دا پرمختګ هم ډېر چټک ده. دلته اوس ځوانانو هم دغه تشه احساس کړې ده چې نالوستي وي، هلته پرمختګ نشته، هلته تاریکي ده. اوس دوی دې ته لیواله دي، انګیزه یې اخیستې ده او وختن د لوګر چارواکي هم په سخته په تلاش کې دي چې دوی ته تعلیم انګیزه ورکړي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې یو زیات شمېر د لوړو زده کړو او نیمه لوړو او مسلکي زده کړو موسسې جوړې شوي چې زرګونو افغاني ځوانانو ته پکې د تحصیلاتو زمینې برابرې شوي دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږستې. د سواد په زرخیله شموزو کې د غورزنګ د بیټولنې په نوم یو ځایي سازمان پرون د سپرلی یو مشاعره را جوړه کړې وه چې پکې د سیمې او شاوخوا پیژندل شوو شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. د دغه ادبي غونډې ګډونوالو د یو قرارداد په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا له حکومت وغوښتل چې پښتو ژبې ته د سرکاري سکولونو په تعلیمي نصاب کې د لازمي مضمون په توګه ځای ورکړي. تفصیل د سوات نه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د مشاعرې مشر میلمه د امتو شاعر عباسین یوسفزی او خپل کلام کې اویل
داسې داسې کانی وشوې داسې داسې لوبې کېږي رند ولاړ په مسله دی د وایز په لاس کې جام دی حالات زکه شول بې واکه د هیواد ستره واکمنه قتل خاص چې دی ونکو نو دا زکه قتل عام دی.
مشاعره کې ګډون کوونکي انیف قیس خپل ځانګړي انداز کې کلام وړاندې کوي
چې مې د قام وجود تر څو خپل وجود کړی نه وي زه به د قام د زړه زخمونو ته ونه رسم او قیس په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې زه به په ژوند کې محلونو ته ونه رسم.
د ملکن اقبال شاکر دغه مشاعره ستاینه وکړه او کلام یې وړاندې کړو.
حسن که هر چرته وی هر سنگ وی هر سومره وی خواینی لوزستر کو بجنگ بیا هم ورزی او دای خوبی دا که خامی دا تجزیه با غاری پختانه تش لاس د پولاد و پتلا هم ورزی.
سپر خان زپر چه دا پیخور سخا پا خصوصی تو غد دغه مشاعره تا اراغل او مزاحیه شعرونه اوڑان دکل
تر که دی جوانده بانه دی مرد ساتا او زر دی را لخه کخته دی خس آتا او یا می آغا خواکا یا می دی خواکا آسی پا دغه که خومه مسار مونگ زوانی خپلا برباد که خلکو گٹی او کی او دا چا پا سر بانده چه مون خبری گٹی او کی هغه د بل چا په ډولۍ کې لاړه کېناستله مونږ د مینې درمسال کې هسې خټې وو. زلمی چې راشي خلک الله وباسي د ناوې کور ولا الوه وباسي او زه چې دیدن لستا کوسی ته راشم خلک سیکل نه مې هوا وباسي.
مقامی شاعرانو اصغر خان یوسفزی او حبیب عابد په ترنم کې اشعار وړاندې کړل.
مونږ به وسرکشه وې ګمنام به وې مونکا د پختو لمن نانی وے مونگلا باز غو لمن نانی وے
خٹک یوسف زید مومن کا پری دے دے مروت کا بانو سے دے اتن غند بپلک لر ٹولی او زل رازو حالات بباد لو.
مشاعره تخپل وینا کې پروفیسر عباسین یوسفزی ویل چې د پښتو ژبې خو په سرکاري توګه په ښه ډول خصمانه نه کیږي په اولسي کچ داسې هلې ځلې د ستایلې وړ دي.
دا دیبان ملګري دا دومره ښایسته شاعران دومره ښکلي ښکلي تاسو یو یو چې اورئ نو خوند به در درکوي او تاسو ته خوندونه وامغستل. دا ټول دا زموږ د ژبې بېلوسه خادمان دي.
د مشاعرې په موخه کوربه حیات خان د خیبر پښتونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه چې پښتو ژبه دې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د لازمي مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړی شي. دغه قرارداد په ګډه ټولو منظور کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه.
اردن کو د نن ورځې د ناسات خبرونه وروستۍ شېبې رسیدلې دي. نو راځئ چې له بشیر ګواښ وروستۍ لړ خبرونه اورو.
له نن څخه په قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ مخنیوي لپاره څلور ورځنی یو خبر پښتونخوا کې درې ورځنی شروع شوي کمپاین کې یو میلیون ماشومانو ته د واکسینو څاڅکي ورکول کیږي. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان له یو لک بې کوره شوو کورنیو څخه د چارواکو په نه له تیر یو نیم کال راهیسې 15,000 واپس شوي دي. دا کډوال د ستنېدو د چارو تیزېدل غواړي. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د حکومت لخوا د ټکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو په اړه تحقیقاتی کمیشن نه مني. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي لوړپوړو چارواکو پرون مشال رډیو ته وویل چې دې کمیشن کې باید بهرني کارپوهان موجود وي ځکه چې حکمران ګود د وزیراعظم نواز شریف د کورونو غړو خلاف د تحقیقاتو کولو واک نه لري. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر طالبانو سره د سولې مذاکراتو په تړاو د پاکستان د رول په حقلا خبرو لپاره چین ته ورغلی. د نوموړي بیان تواب غورزنګ نن مشال ریډیو ته وویل چې چین پر پاکستان فشار راوړلی شي چې طالبان سیاسي روغې جوړې ته حاضر کړي. افغان چارواکی وای د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي وسوال ډلې د وسلو پاړه په مشروط ډول غور کېدلې شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وایان مرستیال دواخان مینهپال نن مشال رډیو ته وویل د دې لپاره شرط دا دی چې د یادې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته ورشي او غړي یې له جنګه لاس واخلي. اردن وای له تهران څخه خپل سفیر د ایران او سعودي عرب ترمنځ د رواني کښالی په محل د سلا مشورې لپاره ورغوښته دي. د اردنی حکومت وایان محمد مومنی ویل چې دا کار یې په ګاونډیو او ځانګړي ډول خلیجي هیوادونو کې د ایران د مداخلې له کبله کړی دی او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په یو نا اعلان شوي سفر نن عراق ته ورغلی.
همدې سره د مشال ډیو د نورځې خپرونې پای ته رسیږي، خو پر همدې څپو تاسې د ډیو رډیو خپرونې اورېدی شئ. خپل قربا سلام مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکوي. د الله پامان.